رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پیل سوی. نن سه شنبه ده د دیارلس و اوونی وکال د اقرب د میاشتې لومړۍ نیټه ده، چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې درویشتمه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې لومړۍ پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د امریکا د جمهور رئیس ماوین د جمهور رئیس اشرف غنی سره د ولسی جرګې د انتخاباتو په حق لا په تلیفون کې خبرې کړې دي. د ترکیه جمهور رئیس ویلی دی چې جمال کاشوګي په لوی لاس وژل شوی او مسولینو ته باید سزا ورکړ شي. نن په سعودي عربستان کې د پانګې اچولو کانفرانس پیل شو، او د امریکا د ملي امنیت سلاکار په ماسکو کې د جمهور رئیس پوتین سره کتلې دي.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د مکتبونو د استادانو کمی همکاري انتخابات اغیزمن کړي.
د ټاکنو په ورځ باندې د ښوونځیو هغه ښوونکي چې په دا پروسه کې موږ سره باید دوی همکاري کړې وای، یو شمېر حاضر نه شول او دوی رانغلل.
په کندوز کې په ډېر کم شمېر خلکو خپلې رایې استعمال کړې دي.
مګر دیش په زده زر کسان شوخه نو دوه مره کسان د موږ په احتمالي کیسان و د دقیق ارقام نه لرو.
او په ترکیه کې د وژل سوي عرب خبريال د وژنې په اړه نوي جزئیات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زیبا خادمه تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس نن د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د ولسی جرګې د انتخاباتو په حق له په تلیفون کې خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ نه په یو خپورشوي بیان کې راغلی دي چې ښاغلي پینس د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د افغانانو د پراخ ګډون له امله جمهور رئیس غنی ته مبارکي ویلې ده، او دا یې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د دوامدار پرمختګ لپاره مثبت ګام بللی دی. بیان وایي چې افغانانو د طالبانو د ګواښونو باوجود بیا هم په میلیونو خلکو رای ورکړي چې له دې لارې خپل غږ نورو ته ورسوي. همداشان د ناټو سرمنشي یانس ستولټنبرګ د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د افغانانو د پراخ ګډون او د دغه انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره د افغانستان د امنیتي او د دفاعي قواوو د هڅو ستاینه کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست ویلی دی چې جمهور رئیس اشرف غنی نن د سه شنبه په ورځ د جنرال عبدالرزاق د کورنۍ او د کندهار د خلکو سره د دغه ولایت د امنیت د پخوانی قومندان د مړینې له کبله د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره کندهار ته رسیدلی دی. د ښار لارې کوڅې تړل شوې وې، او د خرقې شریفې او د ولایت ماڼۍ شاوخوا ته د نورو عسکرو نه علاوه د جمهوري ریاست د امنیت ساتونکي هم ځای په ځای شوي وو. جمهور رئیس غنی د خرقه شریف زیارت سره نزدې د قومندان عبدالرزاق قبر سره ودرید، او د هغه روح ته دعا وکړه، او بیا د هغه د کورنۍ د غړو سره د خواخوږي سرګندولو لپاره د هغه کور ته لاړ. جمهور رئیس غنی خلکو ته هم وینا وکړه او داسې وویل:
د دې شهید لپاره، دې شهید د وینې په ویاړ باندې، د میرویس نیکه د احمد شاه بابا یاد زندوي، تاسو د افغانستان سیاسي زړی ټول افغانستان تاسو سره راپیږي. دا اراده بیا وښیي چې قداریان د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا مسیح وکړوسان دي. دا پیغام ورکوي نړۍ ته.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش وایي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې زیاتې سرغړونې او ستونزې موجودې وي. خاغلی دانش چې نن د اقرب د میاشتې په اول ورځ د سټانډرد د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته وینا کوله، د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، ناظرینو، عوامو خلکو نه وغوښتل چې په دې انتخاباتو کې د ټګۍ برګیو او سرغړونو په حق له خپل شکایتونه په اصولي ډول اړوندو ادارو ته وسپاري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د سیشن به پورز ویری دی چې د سعودي ژورنالیست په لوی لاس وژل شوی دی. نو ټولو هغه کسانو ته او هر چاته چې د هغه د وژلو امر کړی دی باید سزا ورکړ شي. اردوان خپل پارلمان ته وینا وکړه او په استانبول کې د سعودي قونسلګری ته د کاشوګي د ننوتلو نه مخکې د همغې ورځې جریان بیان کړ چې څه پېښ شوي وو. اردوان ویل سو ټیمونو استانبول ته پروازونه وکړل چې د کاشوګي سره په قونسلګری کې وګوري او د نظارتي سیستم د سایت هارد ډرایو وباسي. جمهور رئیس اردوان ویلی دی د کاشوګي نامزد د 100 ساعت انتظار نه وروسته د ترکیه مقاماتو ته زنګ وهلې چې کاشوګي بندي کړی دی او هغه په خطر کې دی. اردوان ویلی لکه څنګه چې په اول کې سعودي عربستان ادعا کړې و چې کاشوګي په خپل د قونسلګری نه وتلی دی، د ترکیه پولیسو په مغاول سر کې اطمینان او ډار څرګند کړی و چې کاشوګي په خپل د قونسلګری نه دی وتلی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د سعودي عربستان د پانګې اچونې کانفرنس نن پرانستل شو. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
په ترکیه کې د سعودي عربستان په قونسلګری د جمال کاشوګي د وژنې څخه پوره درې هفتې وروسته نن د پلان سره سم دا کانفرنس پرانستل شو. د بزنس ډیر لوړ رتبه رهبران او حکومتي چارواکي دغه کانفرنس ته چې د ریاست په ابتکار په سعودي کې د پانګې په حقله جوړ شوی دی نه دي ورغلي. دغو رهبرانو د کاشوګي د وژنې او په دې حقله د سعودي عربستان د توضیحاتو د بدلولو له کبله د اعتراض څرګندولو دپاره داسې دریز غوره کړی دی. د امریکا د خزانې وزیر د بین المللي مانټری فنډ رئیس او د جی پی مورګن چیس غوندې د شرکتونو رئیسان هم نه دي ورغلي. شافیا سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
مګر په هغو رهبرانو کې چې ورغلی دي او د کانفرنس خبرې کړي دي، د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن غږېدلی دی. د په کانفرنس کې د پاکستان د اقتصادي ستونزو په حکله داسې ویلی دي:
So the immediate concern
زموږ د حکومت عاجل اندېښنه دا ده چې صادرات زیات کړو. مونږ ضرورت لرو چې صادرات زیات کړو، ځکه چې مونږ د حساب د کسر له وجې د بهرنۍ سپما له کموالي سره مخ یو. مونږ د بانکي حسابونو له لارې د زیاتو چکونو د ترلاسه کولو لپاره ضرورت لرو.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د سیشن به پورس په ماسکو کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل چې د منځني واټن اټومي وسلو د 1980 کال د وسلو د تړون د نه چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وزي په دغه مسلې باندې جمهور رئیس پوتین ته توضیحات ورکړي. ټرمپ روسیه باندې تور لګولې ده چې دغه تړون نه سرغړونه کړي ده. روسیه دا تورونه رد کړي دی، وایي په اروپا کې د امریکا د میزایلونو دفاعي سیستم دغه تړون نه پخپل سرغړونه ده. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف ویل د بولټن خبرې به واوري او بیا به وضع ارزیابي کړي. د امریکا او چین تجارتي جنگ په بیجینګ او توکیو فشار راوړی دی چې سره نږدې شي. خو دا به د دې هفتې په اخر کې هغه وخت معلومه شي چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی چین ته په سفر ولاړ شي او دا به د 2012 کال د شینزابې د صدر اعظم راهیسی چین ته د هغه لومړنی سفر وي. تحلیلګران وایي احتمال نه لري چې په دغه ډیرو ورځنی سفر کې د دغو دوه هیوادونو ترمنځ د مالکیت تاریخي شخړې حل شي، خو د صدر اعظم آبی او د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ لپاره دا یو فرصت دی چې خپل روابط ښه کړي او په پالیسیو کې مهم اساسي بدلونونه راولي. ابې د سباندې 1500 بزنسونو د رهبرانو سره د پنځنبه په ورځ بیجینګ ته رسیدي. ترکیه نن یونان ته خبرداري ورکړی دی چې د یونان په بحري سرحد کې به بدلون و نزغمي. اتان سو ورځې مخکې ویلي وو پلان لري چې خپل بحري قلمرو 12 میله د ملک غرب خواته وغځوي. د بحري قلمرو مسله د دې دوه گاونډیو هیوادونو ترمنځ یو حساسه مسله ده، ځکه چې د ایجن بحیره د دوه هیوادونو سره جلا کوي. ترکیه او یونان د لسګونو کلونو رئیس د بحری اوبو د مالکیت په سر جنجال لري. د کامرون جمهور رئیس پال بیا په رسمي ډول د جمهوری ریاست اومه پرلپسې دوره پیل کړه. د اساسي قانون شورا چې د پخپل غوړه کړی ده د ملک د تازه انتخاباتو په باره کې قانوني چیلنجونه رد کړل او پال بیا د جمهور رئیس په حیث پخپل کار پیل کړ. او د امریکا د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي توقع کیږي چې د ویلا په نوم سالورم درجه خطرناک سمندري طوفان نن د سیشن به پورز ماسپخین محل د مکسیکو پاسیفیک ساحل غاړې ووهي. د امریکا د طوفانینو ملي مرکز ویلی دی چې د ویلا د باد شدت به په ساعت کې 280 کیلومتر وي. د دوشنبه په شپه د ویلا د رسیدو نه مخکې به د دوکانونو مالکانو په کړکیو او دروازو باندې د لرګو تختې میخ کړي، نور خلکو اوبه او نور ضروري سوداګانې وکړي. د هوا پیژندونکو ویلي دي چې کېدای شي چې دغه طوفان په ځینو ځایونو کې د 15 تر 15 سانتي متر پورې باران سبب شي او په غرنیو سیمو کې ځمکې وښویږي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
دا افغانستان د ولسی جرګې انتخابات.
کوشش لحظه به لحظه انتخابات.
د امریکا ژغ، آشنا رادیو، تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
د امریکا ژغ، آشنا رادیو ده. د تخنیکی ستونزو او امنیتی ګواښونو سره سره په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات وسول. مبصرین وایي چې خلکو د طالبانو د مستقیمو ګواښونو پروا ونه کړه او د ولسواکۍ لپاره یې رایه ورکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسون چې د رایو په شمیرلو بوخت دی، په انتخاباتو کې د ولسونو د پراخ شمولیت خبر ورکوي. نور حال زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان په رپورټ کې واوري.
د میزان په 28مه د ولسی جرګې په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون د یو شمیر سیډونکو په باور وستوالو مخالفینو ته چې دا پروسه یې له لومړي سره د خلکو په ګواښلو سره ګواښله، د ماتې ورکولو په معنا ده. دا سیډونکي وایي طالبانو ټاکنو ته خلک نه پرېښودل، د اعلامیو له لارې یې خلک ګواښل چې رایې ورنه کړي، خو بیا هم خلکو په ټاکنو کې برخه واخیسته. سیډونکی نجیب ننګیال چې خپله یې په ټاکنو کې برخه اخیستې وایي خلک اوس جبر او زور ته نه تسلیمیږي. خغلی ننګیال دا هم وایي چې نه یوازې ځوانانو بلکې د ټولنې هر قشر په دې ټاکنو کې برخه اخیستې وه.
پارلماني ټاکنو ته د خلکو دومره پراخ ګډون او شمولیت یا د دغه زیات ټرن آؤټ راتلل د واضح پیغام و طالبانو ته چې افغانان په دې ولسواکۍ باندې باور لري، په دیموکراسۍ باور لري او دلته هیڅوک نشي کولای د جبر د لارې نه، د دیکتاتورۍ د لارې نه یا د زور د لارې نه حاکم سي. نو دا د دې ولس یو واضح پیغام و او خلک د جګړې نه ستړي دي. خلک نه غواړي چې د دیموکراتیک نظام په ځای باندې د نظامونه یا حکومتونه دي افغانستان کې د جګړې او خشونت د لارې نه بدل شي.
طالبانو له ټاکنو مخکې له خلکو غوښتي وو چې په ټاکنو کې برخه وانخلي. د ټاکنو کمیسون هم دا ونی چې د طالبانو ګواښونو یو شمیر خونکي چې له دوی سره د ټاکنو په ورځ یې باید کار کړی وای له ټاکنو ګرځولي وو. د دې کمیسون مرستیال ویان زبی سادات وای د کمیسون یو کارکونکي وژل شوی، له 4640 مرکزونو په 216 مرکزونو کې ټاکنې نه دي شوې.
په ځینو مواردو کې د طالبانو دغه ګواښونو زمونږ په دغه پروسه باندې منفي تاثیرات هم درلودل. تاسو په جریان کې یاستئ چې د ټاکنو په ورځ باندې د ښوونځیو هغه ښوونکي چې په دغه پروسه کې زمونږ سره باید دوی همکاري کړې وای یو شمېر حاضر نه شول او دوی رانغلل، اما په ټوله کې دغه پروسه ډېره ښه پر مخ ولاړله. له دې سره چې طالبانو سخت ګواښونه او تهدیدات ترسره کړي وو،
هم خلکو کې یو شمېر وایي چې ګواښونه زیات وو، خو خلکو بیا هم خپلې رایې وکارولې.
د دومره تهدیدونو په سر لکه څنګه چې طالبانو ډېر تهدیدونه وکړل چې تاسو باید اختارونه خلکو ته ورکړل، خو موږ د هغو په سر د څلوېښت کالو تهدیدو سره بیا هم خپله رایه انتخاب کړه ورکړله او خپل د خوښې وړ کاندید ته مو رایه ورکړله.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې ټاکنو کې 115 د نامنې پیښې وشوې، 20 ملکي او امنیتي کسان پکې وژل شوي او تر سلو نور ټپیان شوي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات. د انتخاباتو په حق له خبرونه، تبصری او بحثونه د امریکا غا آشنا رادیو، تلویزیون او سوشل میډیا کې لیدل او اوریدل شي.
په کندوز کې د مرکز د رایو شمیر پای ته رسیدلی او د ولسوالیو د رایو شمیرل پیل سوی دی. خو د انتخاباتو د کمیسون رئیس وایي چې دوی به مواد په مرکز کابل کې شمیر ته ورکړي. نور حال زموږ د خبریال رحیم ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندوز د ښاري سیمې د انتخاباتو د مرکزونو رایې شمیرل شوي، خو د امام صاحب علي آباد او خان آباد ولسوالیو د هغو مرکزونو رایې لا نه دي شمیرل شوي چې پر مرکزونو یې جګړه شوې او ټولې معلوماتي پاڼې یې په محافظتي خلطو کې اچول شوي دي. د قندوز د انتخاباتو د کمیسیون رئیس محمد رسول عمر وایي چې کېدای شي شاوخوا 15,000 تنو د انتخاباتو په ورځ خپل رایه استعمال کړي وي.
قندوز خو تاسو ته معلوم شو هماغه ورځ په اکثره ځای کې جنگونه وو. موږ کارمندان بعض ځای کې چې راشمارنې وکړې بعضې ونه کړې، صندوقونه یې قلف کړو، خریته دې محافظتي ماته راوړې، دغلته دا اوس ښې دي. اوس دا موږ خلاصولی نه شو چې موږ خپل ارقام تر واخلو. دا اوس مرکز موږ نه ارقام غواړي، ټول ارقام غواړي. دا اوس مرکز ته مې میلې میل کله داسې دغسې جنګ وو، دغسې حالات وو، اضطراري حالات وو. موږ دا ارقام نه دي ټول کړي. موږ دا مواد تاسو د لیږو کابل ته همدې مواد نه تاسو پیدا کړي چې څومره رایې دي. نو دا اوس خلاصول کېږي نه. دا یو بار مصرف ده چې خوشې کې بسته هر سایټ ته مکمل د کابل نه مغه خریته محافظتي راغلې، هغه محافظتي کڅوړه ورته وایي. دا خلاصېدو امکان یې نشته. وګورم چې دا ارقام ولسوالۍ امیرینو نه ټول کړی دی. همدغه 10,000 کسان شاوخوا، نو دومره کسان زموږ په احتمالي کیسته نو داسې دقیق ارقام نه لرو.
په قندوز کې د انتخاباتو په ورځ په دوو ولسوالیو چاردرې او قلعهزال کې د جګړو له وجې انتخابات ونه شول، او په علي آباد، خان آباد او امام صاحب کې د انتخاباتو پر مرکزونو بریدونه شوي وو. د قندوز یو تن نومان هم شکایت کوي چې باید له بایومیټریک پرته استعمال شوي رایې د یو نومان لپاره ونه شمیرل شي.
که چیرې د بایومیټریک سیستم په طریقه باندې هغه رایه کارول شوي هغه قابل د قبول وي، او که چیرې هغه نورې رایه چې بغیر د بایومیټریک استعمال شوي دي او هغه قابل د قبول شي، نو دا د مطلب دا چې کمیسیون هم خپل مدیریت په صحیح طریقه باندې نه دی انجام کړی. مثلا د امام صاحب ولسوالۍ کې موږ د داسې ساحو څخه خبر لرو چې په هغه ساحو کې نه جنګ و امنیت، ولې کمیسیون هغه سایټونه تړلي وو؟ یا د زورواکانو په خوله باندې، یا زورواکانو خلک نه پټول چې نرسل ته رایه ورکړي، ولې هغه سایټونه بند وو؟ چې مثلا قلمګزار یا بعضې بعضې سایټونه یا مجر دا په زوره مثلا بند کړي وو، ولې جنګ موجود نو؟
د انتخاباتو د کمیسیون رئیس عمر هم وای د هغه انتخاباتي مرکز مواد چې وړل شوی و رای نشمیرل کیږي.
په مرکز کې مواد برده شوه، نو مرکز طبعا مواد باطل است او حساب نه میشه.
د هغه مرکز مواد چې وړل شوی و هغه باطل دی، قرنطین کیږي او نه حسابيږي. د زینو وکیلانو ناظرین بیا وای چې د رایو د شمیر په مرکز کې د رایو د شمیرلو کارونه چټک نه دي.
روزي دوه محل شمورش میشه، کارشون کندسه، بعد کارشون کندسه.
د ورځې دوه محلونه شمیرل کیږي، لدی زیات نشمیرل کیږي، او د انتخاباتو د دفتر کارکونکو هم مسلکی نه دي. ناظرین لدی شکایت کوي چې د رایو شمیر ولې چټک نه دي. د قندوز خلکو په داسې حال کې خپل رایه استعمال کړه چې د خار په څنډو کې هم د انتخاباتو پر مرکزونو باندې حمله کیږي. د سیمې خلک وایي چې د انتخاباتو په ورځ په مختلفو سیمو کې د جګړو او د وسلوالو طالبانو لخوا د هوانونو د ویشتو له امله تر لسو زیات عام خلک وژل شوي دي. د قندوز د پولیسو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې بیا راغلي چې د انتخاباتو په لومړۍ او دویم ورځ د وسلوالو طالبانو د یو تن قماندان ملا منصور په ګډون 40 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا افغانستان د ولسی جرګې انتخابات. د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خپرونه اوري. نړیوال بانک د افغان حکومت سره د 403 میلیون ډالرو مرسته وکړه. دغه مرسته به د پوهنې، لوړو زده کړو او کلیوالو ښځو د اقتصادي قوت په برخو کې مصرف سي. د امریکا ژغ خبریالي لیمی نیازی په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
نړیوال بانک له افغان حکومت سره 403 میلیون ډالر مرسته وکړه. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر او د مالی وزارت سرپرست وزیر د سه شنبه په ورځ د دغه مرستې تړون لاسلیک کړ. د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وویل چې د نړیوال بانک دغه مرسته به په پوهنې، لوړو زده کړو او د ښځو د اقتصادي ځواکمنتیا په برخه کې مصرف شي.
دغه مرسته به په ښوونځیو کې د لومړنیو او منځنیو زده کړو د سموالي او حرفوي زده کړو ته د لاسرسي لپاره د کلیوالو ښځو د اقتصادي ځواکمنتیا او په ښارونو کې له یو شمېر بنسټونو سره د دوی د همغږي کولو او په درېمه برخه کې د استادانو د ظرفیت لوړولو لپاره په پام کې نیول شوې ده.
نړیوال بانک وایي چې له 403 میلیون ډالرو څخه 298 میلیون ډالر د پوهنې وزارت اقرا پروژې، 100 میلیونه د ښځو اقتصادي ځواکمنتیا پروژې او 15 میلیونه ډالر هم د لوړو زده کړو وزارت د عالی اختصاص پروژې ته ځانګړي شوي دي. دغه بانک وایي چې د افغانستان په نوي نسل باندې پانګونه د دې ضمانت کوي چې ځوانان مخصوصا نجونې ښوونیزي فرصتونو ته لاسرسی ولري. په افغانستان کې د دغه بانک مشر شبهام چودري وویل
مغواړو خزو سره مرسته وکړو په سمه توګه، او خزو سره چې په کلیو کې ژوند کوي ترڅو د خزو بالقوه ظرفیتونه رابرسیر شي او په دې برخه کې ورسره همکاري وکړو.
نړیوال بانک شپږ میاشتې مخکې هم د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ او عامې روغتیا وزارتونو او د دولتي بانکونو د ظرفیت جوړولو په برخه کې د دریو سترو پروژو د عملي کولو لپاره له افغان حکومت سره 691 میلیون ډالر مرسته کړې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. مهاجرت بیا د امریکا په روان سیاست سیوری غوړولی دی. زرګونه پناه غوښتونکي چې اکثره یې د ګواتمالا دي کوشش کوي چې د مکسیکو په سرحد امریکا ته واوړي، او د کانګرس لپاره منځمهالو ټاکنو ته شاوخوا یوه میاشت وخت پاته دی، او د دواړو ګوندونو نمایندان کوشش کوي له دې مسئلې ګټه پورته کړي. په دې باره کې د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دوشنبه د ټکساس په یوستن کې د منځمهالو ټاکنو په یو مبارزاتي کمپاین کې ویل چې د ګواتیمالا او هندوراس څخه را روان د مهاجرو کاروان به امریکا ته امنیتي ګواښ پیښ کړي.
دا کاروان زموږ پر هیواد برید دی، یو برید دی، او په دې کاروان کې ځینې ډېر بد خلک هم شته، ډیر بد خلک. مونږ دوی ته په خپل هیواد کې اجازه نشو ورکولای.
ولسمشر ټرمپ وایي هغه د ټکساس د ولی ګریک ابوت سره د دغو کډوالو په اړه خبرې کړې دي، او ټکساس به هیواد ته د کډوالو د ننوتو د مخنیوي لپاره بل ډول دیوال جوړ کړي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما په لاس ویګاس کې یوې سیاسي غونډې ته وویل هغه څه باید خلکو ته وویل شي چې رښتیا دي.
I believe in a fact-based reality.
زده حقایق په اساس په سیاست باندې باور لرم. زله ځانه جوړ شو یو خبرو باندې باور نه لرم. زه فکر کوم خلکو ته باید رښتیا وویل شي.
د ولسمشر ټرمپ د سیاستونو د ملاتړ لپاره د منځمهاله ټاکنو څخه څو نه مخکې د مرکزی امریکا څخه د مهاجرو را روان کاروان یو سیاسي توفه بلل کیږي.
Politically speaking,
د سیاسي نظر راتلونکي ټاکنې ډېرې مهمې دي، او تر دې بل لوی خبره نشته چې ګڼ شمېر له کنټرول وتلي خلک به هیواته را روان دي.
د مهاجرو د حقونو مدافعین امریکا ته د را روانو مهاجرو په تیره د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب او امنیت په اړه اندېښمن دي، او د ولسمشر ټرمپ په هغو سرګندونو باندې شدید انتقادونه کوي چې ټول کډوال مجرمین بللي دي.
زه فکر کوم د دې کاروان را روانېدل د ولسمشر ټرمپ د خصمانه څرګندونو لپاره یوه پلمه ده چې د مهاجرو سپکاوی وکړي.
دیموکراتان وایي ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې د خلکو توجه د روغتیایي بیمې د مسلې په څیر له هغو مسلو څخه واړوي چې جمهوري غوښتونکو نیمګړی پریښي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
سشکال د پولیو یا ګزن تر ټولو ډیرې پیښې په افغانستان کې سوي دي. د پولیو د لمنځه وړلو د کمپاین په برخه کې امریکا ژغ هم خپل نقش لوبولی، او د ماشومانو د واکسین د هڅولو لپاره یې د ځوان سندرغاړي شفیق مورید په ژغ کې یوه سندره جوړه کړې ده. د سندرې شعر پیر محمد کاروان لیکلی او کمپوز یې په خپله شفیق مورید کړی دی. راځئ چې دا سندره په ګډه واورو.
شومانو راتلون کچارا مور او پلارا نخدای دپارا دما شومانو راتلون کچارا دما شومانو راتلون کچارا لکد بوٹی ماشوم زرغونشی د واکسین ساس کی ورتا ژوندونشی پام چتره پاته ماشومانشی چلوشی گلگل چه خزانشی چه خراوانشی د ژوند پلارا د ماشومانو راتلون که چارا موره او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلون که چارا ساتکی یہ اس کلیارا دے ماشومانو راتلون کے چارا مورے او پلارا دے خدای دے پارا دے ماشومانو راتلون کے چارا
قدر من اوریدم کو د خبرونی په پای کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لندیسته
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سه شنبې په ورځ جنرال عبدالرزاق په کورنۍ او د قندهار د خلکو سره د دغه ولایت د امنیت پخوانی قومندان د مړینې له امله د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره قندهار ته رسیدلی دی. د جنرال عبدالرزاق روح ته دعا کړې ده او د افغانستان خلکو ته یې په وینا کې ویلي دي چې د میرویس او احمد شاه بابا تاریخ وساتي. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس مرستیال مایک پینس نن د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره د ولسی جرګې د انتخاباتو په حکله په تلیفون کې غږېدلی دی. د سپینې ماڼۍ نه په یو خپاره شوي بیان کې راغلی دي چې ښاغلي پینس د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د افغانانو د پراخ ګډون له امله جمهور رئیس غنی ته مبارکي ویلې ده او دای په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د دوامدار پرمختګ لپاره مثبت ګام بللی دی. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو ناوړی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې د سعودي ژورنالیست په لوی لاس وژل شوی نو ټولو هغو کسانو ته او هر چا ته چې د هغه د وژلو امر یې کړی دی باید سزا ورکړ شي. په سعودي عربستان کې د پانګې اچونې کانفرانس نن پیل شوی دی. په ترکیه کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د جمال کاشوګي د وژنې نه پوره درې هفتې وروسته نن د پلان سره سم دا کانفرانس پیل شو. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن نن د سه شنبې په ورځ په ماسکو کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل چې د منځني واټن اتومي وسلو د 1980 کال د تړون نه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غواړي ووځي په دې هکله ورته توضیحات ورکړي. د امریکا او چین تجارتي جنگ په بیجینګ او توکیو فشار راوړی دی چې سره نږدې شي. خدا به د دې هفتې په اخر کې هغه وخت معلومه شي چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی چین ته په سفر ولاړ شي.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.